که از زبان خیلی آدم های کم بوده که از زبان مثلا دانستن که به مونیتایزیشن برسن یا خیلی موفق باشن.
سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسو مخک لاساتې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. جرمني د لنډ وخت لپاره د هغو پر غوښتنکو د مندلو لړۍ ودرول چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیار په چوکاټ کې د هیواد معرفي کېدل. دغه اقدام په جرمني کې د نوې تلافي حکومت د جوړېدو په درشل کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دغه تلافي حکومت ممکن د کډوالو په وړاندې تګلارې سختې کړي. د جرمني خبري اژانس د سه‌شنبې په ورځ راپور کړی و چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دغه موضوع تایید کړی ده. دغه دواړو ادارو ویلي و چې دا مهال د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په جرمني کې د هیڅ یو کس د پناه غوښتنه نه منل کیږي، ځکه چې په برلین کې د ایتلافي حکومت د جوړولو پر سر خبرې روانې دي. د کډوالو پر ضد سختې تګلارې د تېرې فبروري میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو د کمپاینونو عمده شعارونه وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ټرمپ د دوشنبه په ماښام د اسرائیلو ولسمشر بنیامین نتنیاهو سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل د بایډن ادارې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس د څو به خبر سرچینو په حواله ویلي چې د ټرمپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. رویټرز د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې یو اس ایټ د بشري مرستو د پخوانی مشر سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون له څو باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تېرې اونۍ په پای کې ودرېدي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یو اس ایټ لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندشو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د کال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې او تیر کال یې په همدې هدف افغانستان ته 206.8 میلیونه ډالر لیږلي دي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو چلند غیر اسلامي او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوه ځانګړې غونډه چې پرون دوشنبه جوړه شوې وه له ملګرو ملتونو یو غوښتنه پکې شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په باعزت ستنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یوه خبر پاڼه چې د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فدرت خبره کړې پکې راغلي، دوی په خپلو ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنېدونکو لاسنیوی وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي پاکستان یوازې تېرو دوو ورځو کې 8000 افغان کډوال خرج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 2000 کډوالو د راستنولو خبره تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له 1 دېرشمې په اسلام آباد او لاهور پنډۍ کې پر هغو افغان کډوالو چاپې زیاتې کړې چې بې اسناد او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې په لندن کې ترسره کیږي، او بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ چې د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. پسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبرې خبرونه کې را سره د مطلب واوریدل شي. وړاندې به سره واوري چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې درولې، خو اغېز یې په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان له څه کړي دي؟
ځوانان دی کار دی کار نشته، خلک غریبانان دی، باور که داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري.
بل پلو بیا پاکستان په دې لټه کې ده تر څو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کی، او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې بد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لخوا لاسوهنه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطلب مشته ملتیا مقاله
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالمه او په تخنیکی چارو کې درسره شفیق یاردی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستان د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم راوړون کوي و بلکې په خبري هغه هیواتي ډیری پیسې هم ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ لا لوړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجری فرمان پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځندولې چې په افغانستان کې د بیوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصيل په دې راپور کې.
داسې مهال چې له افغانستانه د بیکاری او بیوزلۍ د پراخېدو راپورونه ورکول کیږي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په ماخام د اسرائیلو له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مخکینی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستانه د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو بلکې په خبره یې هغه هیواد ډېرې پیسې هم ورکړي. هغه وویل
مونږ ډېرو هیوادونو ته پیسې ورکړي، خی باور ونه کړي چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایدن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. مونږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ټرمپ له دې وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړې. په همدې حال کې رویټرز خبری ایجنس د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړي. رویټر د سټینډ فار ایټ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلی چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1520، د یمن لپاره 110، د سومالیا لپاره 120، د سوریې لپاره 210 او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بیوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراس په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. هغه ویلي د مرستې باید وارزول شي او په خبره یې دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد و چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بیوزله افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي رباني ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور که داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړی چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوږې سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه میکن په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت د لوږې تر څنګ د سون توکو بې ثباتي زیاتوي او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ له ادارې سره په اړیکه کې ده. د یادونه ده چې افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکارۍ د پراخېدو راپورونه ډېر ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندېدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مورې دلته چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخې تړلې ده او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه بشري مرستې تېر اونۍ ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا
حکومت له افغانستان سره د بشري مرستو د درولو ګواښ کړی او د ځینو راپورونو له مخې زیاته اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. پوښتنې دا دي چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی خپلې بشري مرستې بندوي یا کموي، پر افغانستان او افغانانو به یې اغېز څه وي؟ نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډمهال کې بدیلې لارې څه کېدلی شي؟ همدا او نورې پوښتنې اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړي دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې ډبلیو ایف پی سرمیاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسې دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعا مستحق وي، او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافي هیغو هیوادونو ته رسولي دي چې هغه اړمن دي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله، د دې لوبې بدلول دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی، عجولانه او غیر مسلکی بولم، او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هم مشخص هدف چی شی ده؟ امریکا، ترامپ، جمع څلور پنځه مشاورین چې مالی مشاورین دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري، د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری، خصوصا اقتصادي تاثیر گذاری، په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او ویایي چې امریکا په نورو مملکتونو کې، هغه اروپایي دي که آسیایي مملکتونه دي، د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصر او تاثیر گذاره دي او دغه هیوادونه باید د امریکا شکرګزاره اوسي او ځینې پروژو ته غاړه نرم کړي، او که چیرته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې باید په هغو هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله، نو دې ته پکاتو د همدې سیاستو ته پکاتو تلاش صاحب، همدې سیاستو ته پکاتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلای شي؟ ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا 1.6 میلیون ډالر مرسته کړې. که چیرته دغه مرستې دریږي یا کمیږي، فکر نه کوي چې د نړۍ نورو اتباعو ته پکتو به افغانستان یا افغانان ډېر قرباني ورکوي؟ ځکه افغانان له وړاندې نه بېوزل دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی.
ما دا لیدلوری د دریم هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایری ته چې د تا سوال به هم انشاء الله کې حل سي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي، او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفی تاثیر کوي او شدید ستونز سره مخامخ کیجو او شدیدن متاثر کیجو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موش په اقتصادی وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزل دي، اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي، او ورسره موش کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس، او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. لبلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. کله بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان هم په لیست کې راشي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثره کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې بیرته لمن ټول شي، لکه خبرې اترې روانې دي چې دغه تعارفي ګمرکي چې امریکا وضع کړي دي که دا تطبیق سي امریکا به په یکه تازي کې د ځمکې څخه راولویږي او په میلیونونو کسان به د بیکاري سره مخامخ کې په ټوله نړۍ کې. دا باید بیرته راوګرځول شي او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوي دي د اصلاحاتو په اړه یې که 10% اصلاح کېږي 9% بیرته باید دوباره رد شي. له بلې خوا افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدي درجاتو ته نه ده رسېدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مصائب سوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه شي. متاسفانه شدید متاثره کېږي چې بدیل لارو ته یې راځي. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړه، په لنډ مهاله کې د سیمه ییزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دغه قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران د دغه هیوادونو سره د خصوصي سکتور له لارې وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه او وروسته د غنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملاتو ته ورداخل شي. په منځ مهاله کې کولی شي چې عاجل سیمه ییزې پروژې تطبیق خواته بوزي لکه سیپاک، ټوټاپ، ټاپي، کاسای غزار او داسې نور.
اسدالله الدین و چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش سره په افغانستان کې د بشري مرستو د بندېدو د اغېزو په اړه خبرې کړې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړي، دا چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصیلي له اکرام الله اکرام ناورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي تجهیزاتو او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې وروسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتیا ډېره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په ومه یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزې د حل پر اړتیا موافقه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې اسحاق ډار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړي او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15مه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې اسحاق ډار او د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شوي او امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړې. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شوي او امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د دې هیواد نوې پالیسي ګڼي. د پوځي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان عزیز سلاوه کړه.
پاکستان د دې وسلو ډیره خطرناکه پالیسی لري. د دې لپاره چې له کلونو راهیسې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افراطي ډلو ته اسانتیاوې برابرې کړي او دغه ډلې روزلې دي، پاکستان غواړي په دې پلمه له امریکا بله پروژه واخلي، د افغانستان په مسایلو کې یو بیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمې لپاره قرباني کړي.
پاکستان و یا منطقه شوه.
د سیاسي چارو پوه نثار احمد شیرزی پاکستان په دې برخه کې د داعش په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د داعش په نوم. داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریډ ته په اشاره ویلي وو چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی وو. تیره میاشت ډونالډ ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نوموړي ویلي وو چې دغه وسلو ډېرې زړې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په 2021 کال کې په اګست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت دغه راز په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو هغه شکایتونه وورو چې وایي د برېښنا بلونه د پخوا پرتله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د برېښنا په تازه ورکړل شویو بلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوې، خو د کابل او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پرون دوی د برېښنا بلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق د ساتلو په هدف یې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د یوې دورې غوښتې دي. ما خپله پرون خپله بیل هم تحویل کړو او دا پیسې چې کومې دي دا مې هم تحویل کړو.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغوی خلک خپل معاشات اخلي صحیح ده. هغه که د صندوق په نوم باندې دی، که هغه د جوړولو په نوم باندې دی، هغه که د بیل د راوړلو په نوم دی، که د هر شي په نوم دی، دغه 200 افغانۍ چې اوس دوی په هر بیل کې اضافه کړي دي دا ښکاره ظلم دی.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسؤلینو که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د شنبې په ورځ دغه شرکت په خپلو تازه توضیح شوي بیلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یوه دوره کې د 1 متر په سر له کورونو 200 او له دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو غبرګونونه یې راپارولي وو چې وروسته یاد شرکت دا یوه ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکس پاڼه خبرې شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول له کورونو 100 او له دوکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حبایون ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسؤلیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موږ ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخه ونیسي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. همدا اوس هم زه د برېښنا بیل ورکوم، کلنې ټیکسیم ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لمغ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډیری اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې ترې اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالۍ ګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات یې صفر دي. د غراز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دوکان په میاشتني ډول 150 افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازې او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل حق مسله و چې د خلکو خبرګونونه یې راوپارول او ډېرې موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شوی پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډیره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخښنه سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هوارېږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتقاد یو دوه ولسوالۍ دي، غرو لارې دي، تویونه دي، خوړونه دي. موږ غوښتنه تر کوو او پرګدوی نه چې موږ دا سړک څو موږ ته تر جانخیلو پرې پوښ شوی نه وي.
جانخیلو ته د غزیدنو لارو په اوږدو کې څو ځایه خوړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباندې تګ راتګ ستونزمن وي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لاره تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمېدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګډېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګې ته بده چې موږ سره پدې کې فراهم کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدل لاره وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کومې دي مارزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسولې، هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډېر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو موږ شارنه وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځیاریو سرک د پټنډ پټان کې د قیمتې ده، د نری بندلار ده، هغو باندې جغل اندازي کار پر روان ده.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي کنه؟ جواب غواړم، مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم و رحمت الله. جوړس خیریات الله پاک موسم هیله در سکو ان نامې سي در سره نشر کې موږ بیا هم د طالبان ته غوښتنه دغه ده چې زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي. دا کاریا کې موږ تر الکی یادې بدله او مرستې راواسي. زموږ سره په دوه کاله په ګناکارو سترګو مو مرستې لیدلې لاله نیکو مک نه بدله را سره کړې ده. نو موږ وږي تږي د شار خلکو ته مه ګوري وروره، د هغو که کارونو کاروبارونه سمې سارا ته راووځي وروره چې اوبه پر دوه سوه متره دي.
تانا افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی وروره. افغانستان کې پیسې په خدای که ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای که پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نسته، خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. هیلمند یم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به ویاست. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ کې دا درې څلور ورځې کېږي ټوله دوا کړه. دا داسې خلک پرشته، داسې خلکو کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله، غریبان خلک وو. نو دا خلک کومه چاره وي، کومه لاره وکړي، نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکنارې راباندې بند کړه، نه مرستې شته، وعدې کړې د مرستو، هېڅ مرستې نه دي راسره کړې. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام، اوس ولې حرام شوه؟ نو پر دې مجاهدین ما سخوان نه بدوي. دغه دې دوی لږ فیصله له ځانه سره وکړي چې موږ ته بیا دا تاریخ راله کې یعنې مرستې راسره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. زده کوونکو